نن سټیشن بده د وری یا حمل میاشتې لسمه د مارچ دیرشمه په پم کې د ولسمشر محمد اشرف غنی نن د آسیا زړه هیوادونو یا د استنبول پروسې په نهمه غونډه کې پر سیمه ایزو همکاریو او د ټوریزم په وړاندې پر مبارزه خبرې وکړي. دا او نور راپورونه په دې نیم ساعته خبري مجله کې چې د نن ورځې د خبرونو پایل ورباندې کیږي اوریدلی سئ. السلام علیکم او سهار په خیر. نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. په غور ولایت کې 14 مرګ جوړه اړولې ده. په کندهار کې د بیا رغونې څو پروژې پرانستل کیږي. متحده ایالاتونو له ملګرو ملتونو غوښتنه وکړه چې له سوریې سره د بشري مرستو مسأله دي نه سیاسي کوي. د غور یو سیمه ایز چارواکی وایي د دې ولایت په دولتيار ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنې کې یو پولیس وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. د دولتيار ولسوال محمد موسی کلیم ازادي رادیو ته ویل چې دغه چاودنه پرون مپشین وسوه.
د امنی قمندانۍ یو ټانک د طالبانو لخوا پر یو ایښودل شوی ماین برابر شوی. په پیښه کې یو تن شهید شوی او دوه ټپیان دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت وایي په کندهار ولایت کې به نن د یوې لویې پروژې په ګډون څو اقتصادي پروژې پرانستل سي او ځینې نورې به عملي فعالیت پیل کړي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په دې ډله کې د ارغنداب د اوبو د سرچینو مدیریت مهمه پروژه هم شامله ده.
زینی نوی پروژه تمه ده سی کار پیل شي لکه د ارغنداب د اوبو زیرمو پراختیایي پروژه پلان ده سی نوی کار پیل شي.
د شغلی رستمی پوینا د دې پروژه لګښت به څه باندې 308 میلیون ډالر وي چې د رغونې چارې به د کرنې وزارت د اوبو د تنظیم د ملي ادارې او د کلو پراختیا وزارت لخوا په ګډه ترسره سي. په پم کې د افغانستان د فوټبال د اتلانو د لیگ د لوبو دویم پړاو نن د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې پیل شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف پرون ماښام د دې لیگ د ګډونوالو لوبډلو په اړه ازادي رادیو ته معلومات ورکړل.
در مزار شریف در استادیوم در واقع
په مزار شریف کې د بلخ ولایت په استادیوم کې به د فاریاب خراسان د سرپل خدیم د کندوز د واحدی ځوانانو او د تخار د ساحل سپو لوبډلې سیالي سره وکړي چې شپږ ورځې دوام کوي.
د افغانستان د فوټبال لیگ د سیالیو په لومړي پړاو کې د مرکزی او جنوب ختیځ ولایتونو څلورو ټیمونو ګډون کړی وو او شپږ لوبې پکې وسوې چې په ورستۍ هغه کې د خوست د اتلانو د کلوب لوبډلې د لغمان د ځوانانو لوبډلې ته د یو په وړاندې په شپږو ګولونو ماتې ورکړه. د فوټبال فدراسیون ویان شغلی مشعوف ویل چې تر دې دمه د کابل استقلال لوبډله د نهو امتیازونو په لرلو سره د جدول په سر کې ده. تاکل سوی د دې لیگ دریم پړاو د وری لا تلسمه تر درويشتمې نیټې په هرات ولایت کې تر سره سي. د امریکا متحده ایالاتونو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې له سوریې سره د بشري مرستو مسأله دي نه سیاسي کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون دوشنبه امنیت شورا ته د وینا پر مهال وویل چې له جګړې ځپلې سوریې سره د بشري مرستو لپاره باید د دې هیواد نور سرحدونه پرانیستل سي. څو نږدې 1.5 میلیونه بیوزله وګړو ته د خوړو او نور د اړتیا وړ شیان ورسیږي. شغلی بلینکن د غرض روسیې او د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته چې د مسکو نږدې متحد دی د اشاره په لړ کې وویل چې امنیت شورا باید په سوریه کې په حملو کې لشکېلېدو او د دې هیواد یوازینی پرانستې مجازي سرحد ته نږدې پر روغتونونو بمباری ته د پلمولو جوړولو ډډه وکړي. متحده ایالات پروانه میاشت کې د امنیت شورا دورهي مشري کوي او د پرونی غونډې مشري شغلی بلینکن وکړه. د بیلاروس لوی ترنوالی د اپوزیسیون د مشر سویتلانا تسیخانوفسکایا پر ضد د تروریزم اړوند تحقیقات پیل کړي دي. دا اقدام لوی ترنوال اندری شوید پرون اعلان کړ. شغلی شوید په یو بیان کې تور ولګوه چې میرمن تسیخانوفسکایا او ځینو نورو کسانو څو ورځې مخکې د سیسا جوړه کړې و څو په پلازمینه مینسک او نورو ښارونو کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي او ودانیو ته اور واچوي. په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. د چارواکو دا اقدام په بیلاروس کې د حکومت پر ضد له څو میاشتنیو مظاهرو وروسته د معترضانو د ځپلو لپاره یو بله هڅه ده. په دې هیواد کې سیاسي کړکیچ وروسته له هغې پیل شو چې د تیر 2020 نه د کال د اګست پر 9 نیټه د ولسمشرۍ د ټاکنو په نتیجه کې الکساندر لوکاشینکو د شپږمې پرلپسې دورې لپاره د ولسمشر په توګه اعلان شو. میرمن تسیخانوفسکایا چې له دې انتخاباتو وروسته له بیلاروس څخه وتلې ده د لوی څرنوالۍ د پرونی اقدام په اړه سمدستي عکس العمل نه دی ښوولی. د پاکستان ولسمشر عارف علوی پرون اعلان وکړ چې د کورونا وایرس پر ضد له واکسین کولو سره سره د کووید 19 ناروغي ټیسټ مثبت راغلی. شغلی علوی پر ټویټر لیکلی چې د کورونا پر ضد د واکسین لومړی ډوز ترلاسه کړ، خو انټی باډی له دویم ډوز وروسته فعال شو. د پاکستان دفاع وزیر پرویز خټک هم په کووید 19 ناروغي اخته شوی او له هغه مخکې د صدر اعظم عمران خان او د هغه د میرمنې د کورونا د ټیسټونو نتیجه هم مثبت راوتلې وه، خو عمران خان ډیر ژر شوسو او ډاکټرانو اجازه ورکړه چې کار پیل کړي. په پاکستان کې پرون د څلور ویشت ساعتونو په لړ کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د یو څلوېښتو کسانو د مړینې او له 4500 څخه د زیاتو نویو مواردو راپور ورکول سو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان شین د تودوخه لوړ درجه 14 چټي 15، هرات اسمان شین د تودوخه لوړ درجه 22 چټي 14، کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخه لوړ درجه 33 چټي 14، مزار شریف اسمان وریز د تودوخه لوړ درجه 14 چټي 15، او جلال آباد کې به اسمان شین وي د تودوخه لوړ درجه 26 چټي 14.
د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله اوري ک د انټرنیټ اسانتیا لري زموږ خبرونه د ازادي رادیو د ویب سټ لاري په ژوندۍ بڼه د غرض تیر خبرونه په سپتی بڼه پیدا کولای سي azadiradio.com ته ورسي. دا ونسان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د آسیا زړه هیوادونو د یاد استنبول پروسې په نهمه غونډه کې وینا کوي.
سیمیز همکاري په اقتصادي برخه کې، د تجارت په برخه کې څو مهمه ده، د تروریزم تعدید.
د غزنی یو ځوان انزورګر وایي چې د سولې پیغام رسولو په خاطر انزورګری کوي.
انزورګری هنر یا رسامي هنر د احساساتو او د ذهن د تصاویر او د زړه د څلکی درد د احساس لپاره، د احساس د بیان لپاره یو پر امن وسیله ده.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په میانمار کې د مظاهره چانو په وړاندې د پوځي حکومت لخوا تشدد د منلو وړ نه دی. د ژوند پر انګونی کې د غالیو له یو دکاندار سره خبرې شوې.
تا تخپلم حالات معلومیږي سینې کده سي درته وایم چې خلک دي تاریان دي سي وچه ډوړی پیدا کې نو قانون شوق به سره کم کې تا ته به تر معلومه ده.
دا خبری مجله تر اونیم بجو دوام کوي. یوار بیا د ازادي رادیو د سهارنۍ خبری مجله ته شراغلاست. ټاکل سوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن د آسیا زړه هیوادونو یا د استنبول پروسې د نهمې غونډې په دویمه او وروستۍ ورځ وینا وکړي. جمهوری ریاست وایي چې د ولسمشر غنی د وینا تمرکز به تر ډیره د سیمه ایزو همکاریو او د تروریزم پر ضد مبارزې پر موضوعاتو راڅرخي. د تاجکستان پلازمینه دوشنبه کې د روانې غونډې ګډ قربانه افغانستان او تاجکستان دی. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
تمه ده چې د آسیا د زړه د هیوادونو یا د استنبول د پروسې په نهمه غونډه کې نن پر اصلي مسایلو بحث وشي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی به هم نننۍ غونډې ته وینا وکړي. د افغانستان د جمهوري ریاست ویان دوا خان مینپال ازادۍ راډیو ته وویل چې د ولسمشر غنی وینا به د سیمه ایزو همکاریو او د تروریزم پر ضد د مبارزې په ګډون بیلابیل مسایل راونغاړي.
سیمه ایز همکاري په اقتصادي برخه کې، د تجارت په برخه کې څو مهمه ده، د تروریزم تعدید، د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د سیمه د هیوادونو رول په کوم اندازه باندې دی، د نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د سیمه د هیوادونو مسؤلیت څه دی، همدارنګه تر کورونا را وروسته سیمه او د سیمې لیدلوری پر دې باندې د ولسمشر وینا ورټوله ده.
ولسمشر غنی پرون دوشنبه ته ورسید او د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان، صدر اعظم او د پارلمان له رئیس سره وکتل. خاغلی غنی له ولسمشر رحمان سره تر کتنې وروسته وویل تاجکستان په افغانستان کې د سمدستي اوربند د ټینګې دوم لاټړ کوي. په عین حال کې د دوړو هیوادونو چارواکو د دوړو ولسمشرانو په حضور کې د همکاري 15 تفاهم لیکونه لاسلیک کړل. ارک په یو خبر پانه کې وایي دا سندونه د سیاسي، امنیتی، ترانسپورتي، تجارتي، ترانزیتی، د انرژي او فرهنګي همکاري په برخو کې لاسلیک شول. په خبر پانه کې همدارا زیاتونه شوې چې خاغلو غنی او رحمان یو ګډه اعلامیه هم خبره کړه. په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. د آسیا د زړه یا استانبول پروسه په 2011 کال کې د افغانستان او ترکیه په ګډ نوښت پیل شو. د دې پروسې اصلي هدف په سیمه کې په تیر له افغانستان سره د امنیتی، اقتصادي او سیاسي همکاریو پیاوړي کول دي. افغان حکومت لمن دی چې د آسیا د زړه هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو نهمه غونډه به د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع لا پیاوړتیا سره مرسته وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې په دوشنبه کې په نننۍ غونډه کې به د ایران، پاکستان او هند په ګډون د 14 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران حاضر وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
افغانستان کې د سهار 8 بجې او 11 دقیقې دي. د غزنی ولایت یو ځوان انزورګر وایي د خلکو د ذهني ودې، د سولې پیغام رسولو او ټولنیزو ستونزو ته د خلکو د پام اړولو لپاره انزورګری کوي. رفیع الله رسولی په دې باور دی چې انزورګری هم لکه شعر، موسیقي او داستان په هنري ژبه د ټولنې د ناچاره، بیوزلو او لویدلو خلکو ژغ پورته کوي. نور حال په یو راپور کې.
نومی رفیع الله رسولی دی، د غزنی ولایت مقر ولسوالی اوسیدونکی یم. لانزورګری هنر سره می لوړکوال ډیر مینه و.
شاغلی رسولی درویست کلن او د هرات په هنتون د شکلو هنرونو د پوهنځي د دریم کال محصول دی. رسولی په خپل انزورګر دی. د وای انزورګری د شوونځي له وخت خوشیده خو له 2010 کال را ورسته انزورونه جوړوي. رفیع الله انزورګری د خلکو د ذهنونو د جوړولو، پوهې ورکولو، د خاموش ژغونو د پورته کولو او د ټولنیزو مسایلو د بیان لپاره تر ډیرو ښه او اغیزمنه وسیله ګڼي.
انزورګری هنر یا رسامي هنر د احساساتو او د ذهن د تصاویرو او د زړه د څلکی درد د احساس لپاره، د احساس د بیان لپاره یو پر امن وسیله ده او د ویخي وسیله په توګه کاریږي چې خپل احساس ور باندې بیان کړی شي.
شاغلی رسولی زیاتوی ډیرای وخت نړیوال انزورګرانو انزورونه ګوري. په دې معنی چې نړیوال څه ډول انزورګری کوي، پیغام یې څه وي، خو د دې ټولو تر څنګ دا چې انزورګری په خپله څه شای دی. رفیع الله رسولی په دې باور دی چې انزورګری لکه شعر، موسیقي او داستان په هنري ژبه د ټولنې د ناچاره، بېوزلو او لویدلو خلکو ژغ پورته کوي.
زه د یو انزورګر په توګه د خپل دنده ګڼم، د خپل وظیفه ګڼم چې هغه احساسات، هغه غم، هغه څلکه چې زه یې په خپل زړه کې لرم او هغه تصویر چې د سولې او جنگ تصویر دی، غواړم د یو هنري اثر په توګه باندې، د یوې تابلو په شکل باندې، یو تصویر په شکل باندې وکاږم مسؤولو چارواکو ته او حتی نړۍ ته دا وښیو چې افغانستان نور له جنگ ستړی شوی.
هنر پوهان وایي هر څوک له خپل هنر څخه بیلابیل تعریف لري او دا د هنرمندانو رسالت دی چې د ټولنې واقعیتونه انځور کړي. د هیواد نوموته انځورګر او شاعر ومان نیازی رفیع الله رسولی د افغانستان له ځوان او تکړه انځورګرانو یادوي او وایي په انځورونو کې ستر هنر نغښتی دی. د نوموړي په خبره رسولی تر هڅه کړې ده چې نوي خیالونه او فکرونه انځور کړي. د وخت او زمان د اړتیا انځورګري کوي. هر انځور یې ژبه او پیغام لري.
زما چې د خوخیږي یو لږه انزورګرانو څخه ده چې یوازې دا نه کوي چې هغه څه چې په پانتون کې لوستې دي په هغو اکتفا نه کوي، خپل هم سترګې غړوي، مشاهده کوي، آثار ګوري، مطالعه کوي. خو دا ټول چې دي دا له ده سره د نویو آثارو او د ښو آثارو او د ښه تخلیق په ایجاد کې مرسته کوي.
که رفیع الله رسولی انزورګری د شاعرۍ، موسیقي او داستان په رنګ پیغام لېږدونکي بولي، نو ځوان انزورګر اقبال ترنک هم وایي انزورګری هغه خاموشه ژبه ده چې تر ټولو ښه او اسانه پیغام رسولی سي.
لکه څنګه شاعري پیغام لېږدوي، همداسې انزورګری هم پیغام لېږدوي. یو انزورګر کولای شي د خپل ټولنې حالات، د خپل ټولنې ناخوالي او د خپل ټولنې رواجونه په تصویر کې خلکو ته ورسوي.
ومان نیازی هم په دې نظر دی چې انزورګری د شعر په رنګ مهم پیغام لري.
پیغام لکه په شعر کې چې مهم ده، خلک اهمیت ورکوي، په انزورګری کې هم دا څه قصه ده.
انزورګری هغه هنر دی چې د کلتوري، ټولنیز او مذهبي محدودیتونو سربیره په افغانستان کې ګڼ شمېر مینوال او هنرمندان لري. د انزورګری هنر که څه هم هسې چې په کار وه په افغانستان کې پراختیا نه ده کړې، خو په وروستیو کلونو کې د دې هنر مینوال او هنرمندان دواړه زیات شوي دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په دې خبري مجله کې دا راپور هم اوري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په میانمار کې د مظاهره چانو په وړاندې د پوځي حکومت لخوا تشدد د منلو وړ نه دی. دا هم اوري چې یوه نوې څېړنه ښیي چې له حیواناتو انسانانو ته د کورونا وایروس د انتقال احتمال شته. اوس به اسدالله الودین راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په باب څه راغلي.
لنډمهاله حکومت افغانستان ته ویجاړی راولي. دا له استرالیا د خبریدونکو تحلیلي خبرونه انټرپریټر دی وی مقاله سرلیک دی. په مقاله کې راغلی د امریکا دا وړاندیز چې د افغانستان اوسنۍ حکومت د لمنځه ولاړ شي او د طالبانو په ګډون د موقت حکومت رامنځته شي افغانستان ته سوله نشي راوستلی. د لیکوال په باور دا نسخه ځکه ګټه نه کوي چې افغان وتلي سیاستوال سره ویشلې دي او بیلابیل دریځونه لري. مقاله کې د محمد اشرف غنی او عبدالله د تیرو ټاکنو مخالفتونو او بیا په یو ورځ په ارګ او سپیدار کې د لوړې مراسم د دغو مخالفتونو یو بیلګه یاده شوې ده. وړاندې راغلی دا به بې پروايي وي که فکر وشي یو موقت حکومت او پکې ښکیل سیاستوال دی له سوله ییز لارې داسې جوړجاړي ته ورسیږي چې دولت ته کوم زیان ونه رسیږي. د مقاله په یوه برخه کې راغلی دا هیلې هم بې ځایه دي چې ګواکې موقت حکومت دی وکړای شي شفاف او عادلانه ټاکنو ته زمینه برابره کړي، ځکه د لیکوال په باور افغان دولت په تیرو شلو کلونو کې ونشوای کړی چې پر ټاکنیز سیستم او نورو دیموکراتیکو پروسو د قناعت وړ کار وکړي. پاکستان ابزرور ورځپاڼې بیا په وروستۍ ګڼه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو یو لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې راغلي امریکایي ولسمشر جو بایدن له افغانستانه سرتیری باسي، خو استخباراتي ادارو خبرداري ورکړی چې په دې صورت کې به طالبان واکمن شي. ورځپاڼې د امریکایي رسنیو په استناد لیکلي هغه کسان چې نه غواړي له افغانستانه د می میاشتې تر لومړۍ نیټې امریکایي پوځیان ووځي جو بایدن ته استخباراتي راپورونه د استدلال په توګه وړاندې کوي. وړاندې لولو چې امریکایي ولسمشر له افغانستانه د ځواکونو په وتلو غور کوي، خو تر اوسه سپینې ماڼۍ دې برخه کې غوڅه پرېکړه نه ده کړې. جو بایدن په تازه څرګندونو کې ویلي د می د لومړۍ میاشتې مهلت له تخنیکي پلوه ورته ستونزمن دی. د خبرو یې د طالبانو غبرګون پارولی او دې ډلې ویلي که امریکایي ځواکونه د دوی او واشنگټن د هوکړې له مخې په ټاکلې نیټه ونه وځي پر وړاندې به یې بیرته جګړه پیل کړي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي چې په میانمار کې د مظاهره چانو پر وړاندې د پوځي حکومت لخوا تشدد د منلو وړ نه دی. په داسې حال کې چې په تیرو څو ورځو کې په میانمار کې د معترضانو د ځپلو په عملیاتو کې سلګونه کسان مړه او ټپیان سوي، د دې هیواد پر پوځي حکومت د نړیوالو انتقادونو په زیاتېدو دي او په دې لړ کې د امریکا متحده ایالاتونو له دې هیواد سره د سوداګرۍ معامله وځنډوله. نور تفصیل د احمد تاکل په راپور کې.
په میانمار کې لا هم پر معترضانو د پوځ ځپونکي عملیات دوام لري او په دې ترڅ کې د راپورونو له مخې پرون دوشنبه د دې هیواد په لوی ښار یانګون کې 15 تنه مظاهره چیان د اعتراضونو پر مهال ووژل شول. له پوځي کودتا وروسته د روانو اعتراضونو په ترڅ کې تیر شنبه تر ټولو خونړۍ ورځ وه چې 114 مظاهره چیان ووژل شول. په دې ورځ زرګونه کسان د میانمار په بیلابیلو ښارونو کې لارو کوڅو ته راووتل او په دې هیواد کې د پوځي واکمنۍ د ختمېدو او د پرزول شوي حکومت د بندیوانی مشرې آنګ سان سوچی د خلاصېدو غوښتنه وکړه. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې په وژل شویو کې و ماشومان هم شامل وو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې په میانمار کې د تشدد دا کچا د منلو نه ده.
It is absolutely unacceptable to see violence.
دا قطن د منلو وړ نه د چوینو د خلکو په وړاندې په دومره لوی کچا تشدد کیږي. ډیر خلک وژل کیږي او د سیاسي بندیانو د خوشی کولو او په میانمار کې د جدي سیاسي انتقال په وړاندې دومره کلک ممانعت کیږي.
سرمنشي ګوتریش زیاته کړه نړیواله ټولنه یووالي او ژمنتیا ته اړتیا لري څو په میانمار کې د وضعیت د عادي کېدو په هدف فشارونه زیات کړي. بلخوا متحد ایالاتونو د 2013 کال د سوداګرۍ او پانګونې د موافقې په اساس له میانمار سره خپل ټول تماسونه ځنډولې دي. د امریکا د سوداګرۍ استازي کاترین ټای پرون د مارچ په 9 په یو بیان کې وویل له میانمار سره به سوداګریز اړیکې تر هغه وخت ځنډېدلې وي چې په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ د اصولو په رڼا کې منتخب حکومت نوی راغلی. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د چهارشنبه په ورځ په میانمار کې د روان وضعیت په اړه بحث وکړي. ډیپلوماتیکې سرچینې وایي د دې بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه برتانیا کړې ده. د امنیت شورا بل غړي چین هم په میانمار کې د روان تشدد له کبله اندېښنه ښودلې او د بهرنیو چارو وزارت ویان ژاو لی ژیان پرون وویل روانې خونړۍ نښتې د هیڅ لوري په ګټه نه دي. هغه زیاته کړه چې د دې تاوتریخوالي اصلي قربانیان خلک دي. روسیې چې مرستیال دفاع وزیر او څو نورو چارواکو یې د روانې اونۍ په پیل کې په میانمار کې په یو پوځي پریډ کې برخه واخیسته اعتراف کړی چې له نایپتاو سره خپل اړیکې پراخوي، خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف په عین حال کې وویل د دې معنا دا نه ده چې مسکو د میانمار روان خواشینونکي جریانات تاییدوي. په میانمار کې د سیاسي بندیانو د مرستندویو ټولنې د فعالانو د ارقامو له مخې د فبروري د لومړۍ نیټې له کودتا رئیسې له 450 زیات کسان وژل شوي دي. ستاسو له پیغامونو
اکمل افغان یم د حسنا په خوش کې زیات برنمو شوی دي او زیات کورونه رنګ کړي دي. د مسؤولو چارواکو څخه مې هیله دا ده چې په دې بحث کې د زیات کومکونه د خوش اوسېدونکو سره وکړي. د څو ورځو کېږي چې مسلسل برنمو روان دي، په دې کې کوچیانو ته هغه کورونه والا په زیات کورونه رسېدلي دي چې په دې دوران تېلو اخیل برابر مننه دې راځي.
لوګر ولایت د دادری ولسوالۍ نه د سرلاین کې موږ دا مشکل لرو. د شل کاله کېږي د لوګر ولایت د دادری ولسوالۍ د غلارې باندې دي، څلور طرفه لارې باندې دي. دولتي سړی نه شي کولای چې په لار باندې لاړ شي. د دولت چارواکو نه موږ دا غوښتنه ده چې حتمي او ضروري دي موږ ولار خلاص کړي. موږ خپل مشکل او خپل ضرورت راپوي نور نه کېږي. نو ته په تنګ دي لارو نه شل کاله کېږي موږ دلته باندې تکه ما بس کې څه پراته یو مشکلات سره ډېر مخې وای دي. د موږ د ټول چارواکو ته ورسي سلام.
ارینا سبولا د ناری د کنر ولایت څخه ناری ولسوالۍ د مالیمې زراعت څلور میاشتې تروچې دي او ماشینې نه دي راستي. اړوند مقامات ته خبر ورکول کېږي چې په دې اصل هم جدي اقدامات وکړي او موادان نه مني.
پرېل زابل ولایت د شاجي وزارت خبر کوم کابل کندهار لوی لار ډېر خراب ده. جرونه دي مسلمان دي سر په تکلیف ته خلک لار بند دي. ډېر غټ مشکلات دي. تر څو جرات سره وختونه د سړک را جوړ کړي څو وارې کمنې وکړل نو سړک نن جوړ کړ د افغانستان مرسته مننه ازادي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دا وريدونکو څو پیغامونه مو واوریدل. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله روانه ده. یو نوې څېړنه شي چې له حیواناتو څخه انسانانو ته د کورونا وایرس د انتقال احتمال شته. دغه څېړنه چې لا بشپړه شوې نه ده، د روغتیا نړیوال سازمان او چین یې په ګډه په دې هدف ترسره کوي چې دغه وایرس اصلي ریښه معلومه کړي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې له اسدالله لودین څخه په یو راپور کې اوري.
د روغتیا نړیوال سازمان او چین یو ګډه څېړنه ښیي دا احتمال شته چې کورونا وایرس د ماخامي یا خاپیرک په وسیله له بل حیوان نه انسان ته لېږدول شوی وي. دا خبره د همدې څېړنې په یو طرحه کې چې یو کاپی اسوسییټډ پریس اژانس ته رسیدلې شوې ده. په دې مطالعه کې هغه راپورونه په کلکه له امکان نه لري بلل شوي چې ویل کېدل کورونا وایرس له لابراتواره لیک شوی دی. د راپور له مخې د کورونا وایرس د ریښې موندلو په هدف شوې مطالعه پراخه ده، خو داسې ویل شوي چې ګڼې پوښتنې لا بې ځوابه پاتې دي. څېړونکو بیا د خپل کار د دوام وړاندیز کړی دی او ویلي دي دوی په هر برخه کې پراخه څېړنه کوي، خو یوازې هغې تیوري سره غرض نه کوي چې له لابراتواره د ویروس د تتېدو خبره پکې شوې. د راپورونو له مخې د چین او ډبلیو ایچ او د دې ګډ راپور خپرېدل هم ځنډېدلی دي. له دې سره داسې اندېښنې راپورته شوي چې ممکن چین د راپور په موندنو کې لاسوهنه وکړي او د ځان د ملامتۍ ټکی ترې وباسي. د روختیا نړیوال سازمان یو چارواکي بیا تیر اونې وویل د دوی دا موندنې به په څو ورځو کې خبرې دوته چمتو شي. د موندنو په هغې طرحه کې چې اسوسییټډ پریس ته یو ډیپلومات د نوم نه ښودو په شرط ورکړې څو برخې شاملې دي. دلته ویل شوی چې له یو حیوان یا ژوي د بل په وسیله انسان ته د ویروس د لیږد احتمال شته. دوی دغه لیږدونکی ژوی ماښامی یا خاپیراک یاد کړی دی، ځکه دغه ویروس ته د نږدې بل ویروس نښې نښانې په همدې خاپیرک کې لیدل شوي دي. پنګولین هغه سمندري ژوی دی چې د راپور له مخې د دغه ویروس نښې پکې لیدل شوي، خو د موندنې اټکل دا دی چې د ویروس لیږدونکي همدا خاپیرک او د مینګ په نوم بل ژوی دی. راپور کې راغلي د کنګلي یا یخو خوړو له لارې هم د ویروس د لیږد احتمال شته، خو ډیر نه.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژخیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د غور یو سیمایز چارواکی وای په دولتيار ولسوالۍ کې د یو ماين په چودنې کې پرون یو پولیس وژل شوی او درې نور ټپیان شوی دي. وسلوال طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کرنې او بولګولو عملداري وزارت وایي په کندهار ولایت کې بنن د یوې لویې پروژې په ګډون څو اقتصادي پروژې پرانستل سي او درې نورې به عملي فعالیت پیل کړي. پم کې د افغانستان د فوټبال د اتلانو د لیک د لوبو دویم پړاو نن د بلخ ولایت مرکز مزار شریف کې پیل شي. د امریکا متحده ایالاتونو له ملګرو ملتونو غوښتنه دي چې له سوریې سره د بشري مرستو مسأله دي نه سیاسي کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون دوشنبه امنیت شورا ته د وینا پر مهال وویل چې